پیش رو با شماست. خوش آمدید سلام صاحب.
ډیر مننه ستړی مشه نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د دې خبرونې وخت مو یو ساعت دی. په لړ کې د راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د راپورونو په سر کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه لري. لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر څو وزارتونو ته امر کړی چې په غور کې د جام منار له نړېدو وژغوري. د پاکستان پولیسو د بشري حقونو د فعالې ګلالۍ اسماعیل د نیولو لپاره د هغې پر کور چاپه اچولې او د ایران د بهرنیو چارو وزیر له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته تللی. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملکي تلفاتو په اړه د ملي امنیت شورا ته معلومات ورکړي او د پریکړې په انتظار دي. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د شنبه په شپه د ملي امنیت د ادارې د 02 قطعې ځانګړو ځواکونو پر یوه سراچه موټر حمله کړې چې 15 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د دې پېښې په اړه د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل
د عملیاتو پر مهال یو سراچه موټر ګړندی تګ کوي چې امنیتي ځواکونه پرې شک کوي چې ګوندي مخالفین دي. متاسفانه چې سراچه موټر کې د یوې کورنۍ غړي وه چې یوه مېرمن ده او درې ماشومان دي او یو لوی دی 5 کسان پکې شهیدان شوي.
ښاغلی خوګانی هم دراز ویل چې پرون دولتي چارواکو او د ملي امنیت ریاست استازو له هغو خلکو سره چې مړی یې د اعتراض لپاره جلال آباد ته وړي وو خبري وکړي او قناعت یې ورکړ چې مړی خاورو ته وسپاري. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور، دفاع، ترانسپورت او طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت په غور کې د جام د څلې د ساتنې پر پلان د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه کړې ده. د ارګ مرستیال ویان سمیم عارف پرون شنبه پر ټویټر لیکلی ولسمشر دغه وزارتونو ته امر کړی چې دا ستونزه حل کړي. په غور کې د سخت باران له امله په ډیرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي. د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلونو لاندې کړې او د جام تاریخي څلې ته جدي خطر پیښ کړی دی. سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا تاریخي میراث د ډنګېدو له ګواښ سره مخامخ دی. سمیم عارف په یوه ټویټ کې لیکلي چې د پنجشنبې په ورځ 300 کسان د دې څلې له شاو خو د سیل د اوبو د بندولو او د رسیدلې تاوان د ترمیم لپاره غور ته استول شوې دي. دا سیلې د جام سین ته نږدې دی چې هرې روته بهیشي. جام سیلې 15 متره لوړ دی. دا سیلې ملګرو ملتونو د نړۍ په کلتوري میراثونو کې شامل کړی دی. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت د امازون انټرنیټي شرکت د افغانستان بیرغ ته په سپکاوي تورن کړ او هغه یې په کلکه وخند. امازون چې خپل محصولات آنلاین پلوري په خپله ویبپاڼه کې د تشناب داسې فرشونه پلور ته وړاندې کړي چې د افغانستان بیرغ پرې طراحي شوی دی. په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت په خبرپاڼه کې ویل شوي چې له امازون کمپنۍ سره یې تماس نیولی او نه یوازې دا چې پر دې موضوع یې خپله اندېښنه ورسره شریکه کړې بلکې ورڅخه غوښتي دي چې خپل دا محصول لوی پانی لري کړی. که هم سفارت وایي چې امازون د خپل وی پانی د عکس لري کړی خو ویل کیږي چې لا هم لیدل کیږي. تر اوسه څرګنده نه ده چې امازون دا کار په شاو کې بد نیت کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا دوشنبه له انګلستان سره تمرینی لوبه وکړي. دا لوبه د لندن په جنوب کې د کنینګټن سیمې په اوول لوبغالي کې کیږي. ټاکل شوی دی چې د مې په 1.5 نیټه په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ پیل شي. د سیالۍ تر رسمي پیل مخکې باید هر ګډونکي لوبډله دوه تمرینی لوبې وکړي. د افغانستان لومړۍ تمرینی لوبه د جمعې په ورځ د پاکستان په وړاندې وه او په 3 وکټونو یې پاکستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان دوهمه تمرینی لوبه له بنګلادیش سره ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام لپاره لومړۍ سیالۍ د جون په لومړۍ نیټه د آسترالیا له لوبډلې سره وکړي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعال یو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړې ګلالۍ اسماعیل کورنۍ ادعا کوي چې پولیسو د ګلالۍ اسماعیل د نیولو هڅې پیل کړې دي. د هغې پلار محمد اسماعیل پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل پولیسو د شنبې په شپه د هغوی پر کور چاپه وهلې او د ګلالۍ د موندلو هڅه یې کوله. محمد اسماعیل ویلي پولیسو ګلالۍ نه ده موندلې او دی هم نه پوهېږي چې هغه چیرې ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون شنبه بغداد ته ورسید. ظریف په داسې وخت کې له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته ځي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ تر بل هر وخت زیات شوی دی. د ایران د رسمي خبري آژانس ارنا د راپور له مخې ظریف به بغداد ته په دوه ورځني سفر کې د عراق له بهرنیو چارو وزیر ولسمشر او صدر اعظم سره وګوري. د عراق د بهرنیو چارو وزارت یو بیان ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د سیمې پر حالاتو خبري او د ستونزو د حل لپاره د ګډ نظر د موندلو هڅې وکړي. بغداد ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر تر تاګ یو ورځ مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې منځني ختیځ ته نور 1500 پوځیان استوي. زمو شخص له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني چپه 12 شپږ نیمې او اف ام 3.5 چپه اوري. د رواني خبرونه په دوام کې اوري.
متاسفانه 15 ملکی وګړي چې ماشومان او یو میرمن هم پکې و د شهیدان شوی دي. د قضیه رسمن نګرهار والی او د نظامی شورا لوري مرکز
د نګرهار د والی ویان په خپل ولایت کې ملکانو ته د ورستۍ مرجوب له پاره خبري کوله. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د ملکانو د مرجوب له پر زیاتیدو اندیشمن دي. د کابل په تقوا جمعه کې د جمعې د ورځې 14 لمونځ کوون کې بیرولي
تر اوسه پورین دغه جمعه ته به چې راتللم ډار هغه ورسه و خو بیا هم دومره هغه نه که نو اوس په دې هغه کې چې امکان لري موږ خپل هم زیتیرا نه شي ورته.
په اورزګان کې خلک او روغتیایي مسؤولان له طالبانو غواړي چې د پولیو ضد واکسین ته اجازه ورکړي.
اورزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې دا کمپاین د سبا چې دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغي اخته کړي.
د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې د ولسي جرګې د ریاست پر سر جنجال پیسو او معاملات د لار هوارولو لپاره وشوي. د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تفسیرو ته کتنه کوو او په اورزګان کې خلک او روغتیایي مسؤلان له طالبانو غواړي چې د پولیو ضد واکسین ته اجازه ورکړي. په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګه لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په ننګرهار کې یو ځل بیا ملکانو ته مرجوب لیا وشیدی. ملګرو ملتو یو وار بیا په افغانستان کې د جګړې پر شکیلو خواه وژغ کړی چې د ولسی خلکو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. ملګری ملتونه دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تیرونه بیا هم په افغانستان کې د ملکانو د مرجوب له درکه یو مرګونی اونۍ و. د دې اونۍ په اوږدو کې د افغانستان له څو ولایتونو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په بریدونو او حکومت پلو ځواکونو په هوایي او شپنیو عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو په شمول د ولسی مرجوب له راپورونه ورکړی شوی دي. د دې موضوع په اړه د اجمل اند راپور.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي دوی په افغانستان کې د ولسی خلکو د درنې مرجوب له دوام اندېښمن کړي. یونما د شنبې په ورځ یو بیان کې د جګړې لخکیل خو یو وربیا و غوښتل شي د ولسی خلکو د مرکزوب لی د مخنیوي لپاره د سم دستي جدي تدابیر ونیسي. په دې بیان کې یونما د حکومت مخالفان د غصب خاطر غندلی چې د ادارې په قصدي توګه د ولسی خلکو په نخښه کول بلل یو زیاته کړي د چې دوی د جمعې په ورځ د کابل په یو جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شوي برید په اړه معلومات راټولوي. یونما په دې خبر پانه کې زیاته کړې دوی د چهارشنبه په ورځ په غزنی کې هغه پیښه هم څېړي چې پکې د چاودیدونکو موادو بار د هموی موټر چاودنې ولس ملکیانو ته مرکشوب لواړه ول چې دوه نجونې هم په وژل شو کې شامل وي. یونما په دې اعلامیه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو پر ضد د نړیوالو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم د ولسی خلکو د مرکشوب له یادونه کړې او ویلي دي د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو په هلمند او کونړ کې په هوایي عملیاتو کې د اتو ماشومان او څلور خزو په ګډون څوار لس کسان وژل شوي دي او دوه لس نور ټپیان دي. یوناما د ولسی خلکو د مرګ ژوب لپاره د خبرداري په داسې حال کې ورکړی چې په ټولنیزو رسنیو کې تازه د هغه کوچنیو ماشومانو عکسونه خپاره شوي چې ویل کېږي د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ په توتو سیمه کې د 02 کې په شپنیو عملیاتو کې له مور او پلار سره یو ځای وشل شوي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ناصر کماوال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زموږ 15 تنه بې ګناه هیوادوال چې هغه کې ماشومان دي، مېرمنې دي او د فامیل ټول غړي دي چې یو مور او پلار او درې بچیان یو شهادت رسولي، دا په ننګرهار کې نو وروستۍ پېښه ده او نه اولنۍ پېښه ده. د 02 دغه سي خپل سر یو وحشانه عملیات یعنی هر دور د درې ورځې وروسته په ننګرهار کې پیښیږي او هر ورځ یو لوی ناورین رامنځته کوي.
د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د شیرزادو په ولسوالۍ کې عملیات د وسلوالو په یو مرکز شوي چې د په وینا لستنه وسلوال پکې وشل شوي. دا چې ولسی خلکو ته څنګه مرګ شوب لواوخته اتاوله خوګیاڼي پاړه وایي
متاسفانه یو سراچ ډوله موټر چې د عملیات وروسته ګړندې روانه و او شک پیرا غلای دی چې ګوندی وسلوال مخالفین دي، به د ځواکونو لوري پرې برید شوی دی چې له عملی 15 ملکي وګړي چې ماشومان او یو میرمن هم پکې و دا شهیدان شوي دي. دا قضیه رسما ننګرهار والی او د نظامي شورا له لوري مرکز سره شریکه شوې ده.
دا ننګرهار د ولایتي شورا غړي ناصر کماول د ننګرهار له ولایتي ادارې او مرکزی حکومت څخه پټینګ وغوښتل چې په دې ولایت کې د 02 کې په خپل سر عملیاتو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. ملګرو ملتونو هم په وروستۍ اعلامیه کې په ګڼمیشتو سیمو کې د جګړو او تاوتریخوالي پر زیاتې دوه اندېښنه ښودلې ویلي دي د دې تاوتریخوالي درنه به ولسی خلک پرې کوي. یوناما یو ځل بیا پر ټولو اړخونو ټینګار کړی چې په جګړو کې د ملکي وګړو د رای ساریدو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د ملي امنیت د ادارې د 02 قطعې ځانګړو ځواکونو پر یوه سراچه موټر حمله کړې چې 15 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼي ویلي چې پرون دولتي چارواکو د ملي امنیت ریاست استازو له هغو خلکو سره چې مړي د اعتراض لپاره جلال آباد ته وړي وو خبرې وکړې او قناعت یې ورکړ چې مړي خبرو ته وسپاري. دا چې بیا په ننګرهار کې په ملکی وګړو حمله کې ژیو مرشوبلی ور اوړي فرشته جلالزی د ننګرهار د والی لوین عطاالله خوګیاڼي سره مرکه کړې. شغلی خوګیاڼي په پیل کې د دې موضوع په اړه وویل
په وار وار د ننګرهار والی فرختن امدادي کله چې هم عملیات کېږي د عملیات پر مهال د ملکي وګړو ژوند ته باید ډېره پاملرنه وشي که په هغو سیمو کې ګڼ شمېر مخالفین شتون لري او یو ملکي وګړي ته زیان رسېږي. موږ سرخر همداد ده چې په دې حالاتو کې تاسو د ملکي وګړي ژوند ته پاملرنه وکړئ. د اوسنیو عملیاتو ټول معلومات چې د ولس لخوا موږ سره ډېر زیات شریک شوي دي او هغه زموږ معلومات دي دا مو په مرکز کې د ملي امنیت شورا دفتر سره په رسمي ډول شریک کړي دي او د شپې ډېر ناوخته چې کله عملیات پای ته رسېږي نو وخت ناوخت له سیمې څخه اکثر وخت داسې کېږي چې مخالفین فرار کوي تختي. نو دا سره چا هم په ډېر ګړندي توګه په داسې حال کې چې هېڅ بل موټر ورسره نه و دوی شک ډېر زیات دا راغلی دی چې دا کې وسلوال مخالفین دي له سیمې څخه فرار کوي او خیفه دو برید وشي. نو مخکې تر دې چې په هغوی معلومات واخلي د شک پر بنا یې په دې سره چا باندې برید کړی چې متاسفانه ټول پکې ملکی وګړو ته ځان اوخته دی.
خو ګنای صاحب دغه خلکو خو خپل مړي جلال آباد ته راوړي وو دوی څو ویل چې یعنی نو د شک د ګمان مخه خو څوک نس نیولای هر وخت کې دای سي چې مثلا
دوی همیشه دغه ډول قضیه چې را منسته شي بیا ځنه فشارونو حلقو احساساتي وي ځا او دوی جواب غوښتنه کوي. جلال آباد خار په ترخو د سړک کې خپل جسدونو انتقال کړل نو دوی سره زموږ امنیت قوماندان د ولایت مرستیال د ملي امنیت مرستیال او نور رهبریان ته دوی ته ورغلل دوی چې خناعت ورکو تر څو دوی خپل جسدونه موږ د انانوي دود له مخې دوی خپلو سیمو ته انتقال کړي او دفن کړي. له هغې وروسته یوه ډله وګمارل شوه هغوی مازدیګر ناوخته د ننګرهار والي سره ناسته وکړه. هدف همدا و چې دوی ته یو ډول قناعت ورکول شي چې اصلا هدف ملکي وګړي نه و او دغسې عموما د ملي امنیت د 02 ځواکونه چې عملیات کوي ملي امنیت سره ډېر تفاهمات لري نو په ناسته کې د ملي امنیت ریاست پرستیان هم حضور درلود.
نو داخل کو تایڅ ویل یعنی دغه دروارم په دې پوسم چې مثلا کله دغه سي مجلسي او خلکو ته دغه ستاوان رسیدلې د تبیا څنګه جواب څوک ورکوي چې غوی بیا قانیسی او برته قناعت کوته ولارسي.
بالکل متاسفانه چې کله به خراب نه شي ولسی وګړو ته ځان واوري دا چې ولسی وګړي هر څومره قناعت ورتل شي بیا هم د ترامپ ورډ نوی ځکه څنګه ولسته ځان واوري. نن نهایی موضوع دا و چې دا یو ترامسته شوی دا ولسته ځان وخته دی او د دې ټولنیز د اساسي حل په موخه مشر سره معلومات شریک شوی او ترڅنګ له خلکو غوښتل چې ملدي سیمې جګړه په باسلو کې له ملي امنیت یا امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
د ننګرهار د والی وایند عطاالله خوګیاڼی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تو اوریدونکو د کابل د ورستی حمله په ارتباط لیکلی دی محمد قاسم زوق له هلمند لیکي وای څوک چې پر مسجد باندې حمله کوي حق کسان د اسلام دین څخه لري کسان دي او د نورو هیوادونو غلامان دي. عتیق الله بارکزی له هلمند البته له ناوی ولسوالۍ لیکي وای د مولوی ریحان په مړینه زیات خواشینه شوم، هله کوم چې یو داسې ورځ راشي چې هیوادوال د سولې پر ټغر کښیني او له داسې مرګونو خلاص شي. عبدالعزیز لزابل علی کی د مولوی ریحان قاتلان معلوم دی هغه یو با استعداد عالم د افغانستان دشمنانو ته سپینی خبرې کولې. اتل لزابل علی کی طالبان د حقیقت نه د ډار او د خپل چیرې د پټولو په خاطر په مقدسو ځایونو او دینی عالمانو بریدونه کوي. دا هغه پیغامونه چې د افغان بیسین د اته سوه اتل شمیرې له لارې مو راستولي وو. د ستاسې نور پیغامونه هم کوشش کوو چې په دې خپرونه کې ولولو. د کابل ښار په التقوا جومات کې له چاودنې وروسته لمونځ کوونکي د ځان د امنیت په اړه اندېښنه شي. ځینو ازادي راډیو ته ویلي ممکن له دې وروسته لمونځونه په کورونو کې وکړي. البته دا لومړی ځل نه دی چې په جماعت کې حمله کیږي، تر دې پخوا هم په ځلونو په جماعتونو کې حمله شوې دي. د کابل د وروستۍ حملې په ارتباط د خلکو د ویرې په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د کابل ښار په ختیځ کې التقوا جماعت چې د چاودنې مخکې به پکې په زرګونو لمونځ کوونکي راټولېدل، اوس ورته یو وړوکی قفل پروت دی. د جماعت انګړ تشته او د لمونځ کوونکو غږ پکې نه اورېدل کیږي. محمد ظریف چې دغه جماعت یو مقتدی دی وای د جمعې د ورځې له پیښې وروسته ممکن خپل لمونځونه په کور کې ادا کړي.
زه خپله هم تر اوسه پورې دغه جماعت ته به چې راتللم لږ هغه رسا و که نه ډار هغه رسا و، خو بیا هم دومره هغه نه که نو اوس په دې هغه کې چې امکان لري موږ خپله هم زیتیرا نه شي ورته.
التقوا جماعت سوداګریزې ساحې ته څیرمه پروت دی چې اکثر لمونځ کوونکي دوکانداران او د تولیدي فابریکو کارګران دي. محمد خطیب دغه جماعت ته نږدې د خوراکي توکو د خرڅلاو دوکان لري. د سره له دې چې اندېښمن دی وایي هیڅ پیښه نشي کولی چې جماعت ته یې د ورتګ مخه ونیسي.
خپل لمونځ اودس خو نشو پرېښوی چې موږ دغسې حملې وشي موږ خپل عبادت پرېږدو، خو دا تش اندېښنه لرو چې بیا داسې حمله ونشي.
د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې د تقوا جماعت په ممبر کې د جمعې په ورځ د غرمې په یوه بجه او شلو دقیقو چاودنه وشوه چې د کابل د امنیت قمندانۍ د معلوماتو له مخې د جماعت امام او مشهور دینی عالم سمیع الله ریحان پکې له یو بل لمونځ کوونکي سره ووژل شو او شاوخوا شپاړس کسان پکې ټپیان شول. مولوی سمیع الله ریحان به تل له رسنیو سره په خبرو کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه او د وسلوالو مخالفینو پر ضد به یې خبرې کولې. دغه پیښې د کابل ښار د نورو سیمو د اوسیدونکو پر روحیه هم اثر کړی دی. د کابل د درېمو مکروریانو اوسیدونکي همیشه ګل د جماعت د امنیت په اړه د امنیتي ځواکونو په بې پروایۍ انتقاد کوي.
یو رواني تکلیف ټول طبیعت شوی نو که چېرته دولت د مسجدو لپاره پروګرام نه نیسي اټه بدنامي او ناکامي ده.
په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د جماعتونو د امنیت لپاره هڅې کوي. د دغه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل
شبای که شبای مهم مبارک رمضان است در نمازهای تراوی
د بوبل وست چې د روژې د مبارک میاشت شپې دی د تراوی د ادا کول او د جمعې د لمانځه پر مهال په ټولو جماعتونو کې پولیس شته. خدغه کار یو ډول سازمان شوی وو ځکه چاودیدون کې مواد مخکې له مخکې ځای پر ځای شوی وو. پولیس په دې برخه کې ډیر جدي دی.
پولیس خیلی جدي ستې قسمت
دا په داسې حال کې ده چې د روژې میاشت روانه ده او لمونځ کوونکي سربیره پر 15 وخته لمانځه د تراوی او د قرآن مجید د ختمولو لپاره جماعتونو ته ځي او عبادتونه کوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
اته بجیا او شل دقیقې شوې او سم سال محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په افغانستان کې پر دیني عالمانو او ملایانو د وسلوالو حملو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې پر مولوي سمیع الله ریحان حملې ته کتنه شوې چې د افغان پوځ او پولیسو په ملاتړ یې خبرې کړې وې او په کابل کې د جمعې د لمانځه پر مهال په بمي حمله کې ووژل سو. د نیویورک ټایمز رسپانی په لیکنه په افغانستان کې دینی عالمان د پان او پړانګ ترمنځ راګیر پاتې دي. که د حکومت ملاتړ وکړي احتمالا د طالبانو لخوا ورباندې حمله کیږي. که د طالبانو ملاتړ وشي سمدلاسه د حکومت لخوا مجازات کیږي. په لیکنه کې لولو د مولوي سمیع الله ریحان په څیر پلسګونو دینی عالمان د نږدې 13 کلنې جګړې پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا وژل سوي دي. ورځپاڼې زیاتوي که څه هم د دغو وژل سویو دینی عالمانو دقیق شمیر څرګند نه دی خو په وروستیو کلونو کې ورباندې حملې زیاتې سوي دي چې د ډیرو حملو مسؤول د طالبانو نوی رهبر مولوي هیبت الله اخونزاده بلل کیږي. نیویورک ټایمز رسپانه لیکي مولوي هیبت الله چې د یوې مدرسې مسؤول و د طالبانو تر پخواني مشر اختر محمد منصور ډیر افراطي ګڼل کیږي. اختر محمد منصور په 2018 میلادي کال کې د پاکستان په خاوره کې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. ریلیف ویب آنلاین خبرونه په افغانستان کې په سخت خور ځواکۍ یا سوې تغذی د ختمه شمونو پر ناوړه وضعیت لیکنه خبره کړې ده. دغه خبرونه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په حواله وایي تر هغه چې په څو اونیو کې د او میلیونو ډالرو پر ارزښت مالی مرسته برابر نه سي په افغانستان کې هغه ماشومان چې له سخت خورځواکۍ سره مخامخ دي شای ومري. په لیکنه کې د یونیسف د ویان کریستوف بولریک خبري راخستل سوي چې د جمعې په ورځ په جنیوا کې ویلي په جګړې ځپلي افغانستان کې بشري وضعیت د نړۍ په سطحه تر ټولو بد دی. د یونیسف ویان ویلي چې په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان په خورځواکۍ اخته دي چې له ډلې 6 لکه کوچنیان له سخت خورځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. بولریک ویلي دغه ماشومان چې په سخت خورځواکۍ اخته دي که عجله درملنه ونیسي شای ومري. ریلیف ویب خبرونه د یونیسف په حواله لیکلي چې په داسې حال کې چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 2 لکه او 9 اتیا زره کسان د جګړو له کبله بې ځایه سوي روان میلادي کال 3.8 میلیونه ماشومان خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري. د لیکنې په حواله په افغانستان کې په هرو 3 ماشومانو کې یو د وژنې یا هم ټپي کېدو د ثابت خطر له درکه په رواني لحاظ ځوریږي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعالې ګلالۍ اسماعیل پلار وایي پولیسو د شنبې په شپه د هغوی پر کور چاپه وهلې چې ګلالۍ اسماعیل ونیسي. هغه ویلي چې د پاکستان حکومتي ادارو بې له کوم جرمه پر ګلالۍ فشار زیات کړی دی. د ګلالۍ پر ضد د اسلام آباد د پولیسو لخوا رسمي اتهام لیک هم ثبت شوی دی. خو په پاکستان کې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعان وایي چې دا کارونه د پاکستان حکومت د مدني اعتراضونو د غلي کولو لپاره کوي. فرشته جلالزی د دې موضوع راپور وړاندې کوي.
Hi, my name is Gulal Ismail. I support Pashtun Tahfiz Movement because I'm witness to state enforced terrorism in Pakistan.
دا په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعالې او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړي ګلالۍ اسماعیل خبرې وې. هغه خپل د وینا د مارچ په 8مه د شذو د نړیوالې ورځې لپاره ازادي رادیو ته استولې و. د ګلالۍ اسماعیل کورنۍ ادعا کوي چې د پاکستان پولیس د هغې د نیولو هڅې کوي. د هغې پلار محمد اسماعیل پرون د مشال رادیو ته وویل چې پولیسو یې کور د شنبه په شپه تلاشی کړ خو ګلالۍ یې ونه مندله.
د پښمنۍ نه پس د پولیس دلته زمونږ د کور سره درې لارې کوم دین تقریبا ټولې لارو کې پولیس والے او ګاډي سکه څنګه زمونږ کور سره دننه شو هغه زمونږ ټولې کمرې ور څو کته چې مونږ ګلالې دي نو ما ورته چې ګلالې زمونږ ټول دا واده شوی دا دلته اوسېږونه کله کله دلته راشي مونږ وکیلان سره مشوره کوو.
ګلالې اسماعیل په اسلام آباد کې پر یوې ماشومې د جنسي تیری او قتل پر ضد تر وینا وروسته د پولیسو له غبرګون سره مخامخ شوه. د اسلام آباد د شهزاد ټاون پولیسو د هغې پر ضد د جنایي جرم سند چې اف آی آر ورته ویل کیږي ثبت کړی دی. د دې سند یوه کاپي پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې ده. په هغه کې لیکل شوی چې ګلالۍ اسماعیل پښتانه د پاکستان د حکومت پر ضد پاڅېدو ته هڅولې دي. د اسلام آباد د شهزاد ټاون د پولیسو دفتر مشال راډیو ته وویل چې هغوی څېړنې پیل کړې او جزئیات نشي ورکولای. ګلالۍ اسماعیل د پاکستان حکومت په 2013 میلادي کال کې له پاکستانه ممنوع الخروج اعلان کړی و. هغه مخکې هم د پاکستان د حکومت پر ضد د خبرو په تور حتی توقیف شوی و. د بشری حقوقو مبارزه او د پاکستان د عوامي نشتل ګوندغړي جمیله ګیلانی وایي چې پر مدني فعالانو داسې فشارونه او په سولېزو احتجاجونو بندیز لګول د وګړو حق تر پښو لاندې کوي.
نو دې کې زما خیال دی چې داسې څه خبره د هغې په اخر کې نشته دی چې هغې د پاکستان هغه چیلنج کړی دی یا د آئین خلاف یې څه خبره کړې ده. هغې خو د هیومن رایټ په حوالې سره خبره وکړه چې دا ټول واقعات لګیا دي کېږي او د دې مخنیوي په کار دی. د پاکستان ریاست په دې سوچو کې چې داسې ولې دي کوي که څوک د حق خبره کوي یا د څوک د مظلومانو سره ودرېږي سره بیا دا سلوک کېږي. زما خیال نه دی چې په دې باندې به خبرو به څوک ویریږي یا په دې خبرو
ګلالۍ اسماعیل په 2018 میلادي کال کې د ښځو له حقونو او د بیان له ازادۍ د دفاع لپاره په اروپا کې د انا پولیتکوفسکایا معتبره جایزه اخیستې وه. هغې په 2002 میلادي کال کې د باخبر نجونې یا اویر ګرلز په نوم یوه اداره جوړه کړې وه چې په خیبر پښتونخوا کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
په ورزغان کې خلک وایي چې وسلوال طالبان دي د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. دوی وایي چې د پولیو د واکسین مخنیول د دوی د ماشومانو سر په شکاره ډول له خطر سره مخامخ وی او دا په یو ډول له دوی سره دښمنی ده. له ورزګان د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور ووري.
د ورزګان ولایت روغتیایي مسولین وای په دغه ولایت کې یو ځل بیا د پولیو د مثبتو پیښو درامنځته کېدو خطرات زیات شوی. په یاد ولایت کې د پولیو د برخې مسول سیفالدین ازادي راډیو ته ویل چې چیرې وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنکړي نو ډیر ژر به د غلطه د پولیو نورې مثبتې پیښې هم رامنځته شي.
روزګان ولایت په ټولو ولسوالۍ کې دا د وایرس سرکولیشن ستا خو دا خطرات ډېر دي. دا کمپاین نن دغه سبا چې دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغي اخته کړي.
دا په داسې حال کې دی چې یو ځل بیا له تیرې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو په جنوبي حوزه کې لکه کندهار، ارزګان، زابل او هلمند ولایت تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې. د ارزګان خلک بیا د وسلوالو طالبان له لورې د پولیو د واکسین مخه نیول د دوی او له ماشومانو سره د دښمنۍ په معنا یادوي. د دوی غوښتنې له وسلوالو طالبانو څخه دا دي چې د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي.
طالبان څخه مخایش لري چې ورونه مشتي ټوله افغانان کوشش د دې وکړي چې هغه ملي منفعه ګټي چې مثلا پولیو ناروغي ده د ماشومان لپاره ډیر خطرناک ده. موږ باید د دې اجازه ورکړو ترڅو موږ په سیمو کې زموږ په مسجدونو کې تطبیق شي ترڅو چې راتلونکي ماشومان مو د ګزړن یا پولیو د ناروغۍ څخه خوندي پاتې.
نو مې خان دې د سفر کاریز وسیدونکو یم دې ته دا پیغام لرم چې دا کارونه کې دا ماشمان په دې پځ ناروغي اخته کېږي د پولیو ضد واکسین دې ته به شي دې اجازه ورکې.
اوس والدا دې چې ولې وسلوال طالبان د پولیو د واکسین مخه نیسي دا پښتنه مې د ترنکوټ شار لدوته نو وسیدونکو څخه وکړه.
فرید احمد در روزګان ولایت اوسیدم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي چې وسلواله مخالفینو په غوسم کې دی حاکمیت دی په هغو کې دی د واکسین د واکسین چې د پولیو یا د پلج مخنیوي دی د ماشومان لپاره د هغو مخنیوي د دې په خاطر چې مثلا دی خپل ګټ په نظر کې نسی تر څو هغه پیسې چې مطلب دی دولت څخه ترلاسه کوي که چیرې هغه ورنه کړي نو دی په دې خاطر د پولیو مخه نیسي. او طبعا چې طبیعي خبره ده چې په جنوبي زون کې هغه سیمې چې دی تر حاکمیت لاندې دي په هغو کې اکثریت وخت د پولیو پیش
تانا تل دی در روزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسیدونکی یم. نو اصلي لامل خو دا دی چې دا هر څوک خپل شخصي ګټه پکښې لري. طالب غواړي د دولت څخه یا د واکسین تورانو د خلکو څخه چې موږ ته خپل یو حساب پکښې راکړي بیا دی لکه خو اصلا باید هغسې دی ونه کړي دا د ولس لپاره دی د ماشومان د پل څخه راګرځي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د پولیو د برخې یاد مشر دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دوی د وسلوالو طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره په خبرو بوخت دي او خبرې یې ورسره روانې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، تاندې څانګې او حقیقت سره. خو اوس چې 8 بجې او 30 ثانیې